mouth. VOA One, the hits.
د امریکا غږ آشنا رادیو د ملت استازي د خبرونې درنو پروګرامونو اوریدونکو السلام علیکم. زه متی الله عابد یو د لیبیا د شنبې د ورځې خبرونې سره تاسو خدمت کې حاضر یم. د ولایت استازو کې نن موږ د بلخ ولایت ته ځو او هلته د بلخ د ولایت د ولس استازی د ملت استازی ښاغلی عبدالرحمن حمدر صاحب هم راغوښتی دی چې د خپل ولایت د خلکو خبرې واوري، پوښتنې واوري او ځواب ورکړي. نو د ملت استازي خبرونه کې اغلی ګل رحمان حمدر صاحب تر کله و. السلام علیکم حمدر صاحب.
سلامت یاب تر تاسو خاصې او سلامونه تاسو اوریدونکو ته هم وړاندې کوم. خوشاله يم چې د ملت استازي خبرونه کې تاسو سره یم.
تشکر حمدر صاحب. موږ خو د طریقې دا ده چې د فیسبوک لاري یو ورځ مخ کې اعلان ورکو استاد نوم سره بیا خلک پوښتنه کمنټ په شکل کې پرې دی. نو موږ د کمنټونو نمونه سره پوښتنه تاسو ته وړاندې کوو، تاسو بیا لن لن که جواب ورکړي ځکه چې خپرونه نیم ساعت ده نو چې ډېر جوابونه واخلو.
بالکل زه چوپړ کېم.
تشکر. معروف بازار په نوم باندې وایي چې تاسو کورنده پوښتنه وکړي چې تاسو چې کومې ژمنې خلکو سره کړې وي د انتخاباتو په وخت کې د کاندید کېدو په وخت کې اکم اوس پر څومره پوره کړې؟
ها، هر سیمه ځان ته مشکلات لري. کله چې ما ځوان نومان کو او زما شعار دا و چې د بلخ د ولس خاموش اکثریت رسا ژبه یا هم د زورواکۍ او بې عدالتۍ د ختمېدو څرک. تاسو په جریان کې استئ چې متاسفانه په بلخ ولایت کې دیموکراسي په نامه څه نه و. هر چا به چې په محلي اداره باندې نیوکه وکړه نو هغه باندې به مختلف اتهامونه واردول، هغه به رټول کېدل، هغه به نیول کېدل او بالاخره بندي کېدل، حتی د خلکو غوږونه هم وخوړل شول. زما مهم هدف په پارلمان کې راتګ هم دا و چې ولس باید ازادي ولري، ولس باید دې حق ولري چې په خپلو محلي چارواکو باندې انتقاد وکړي. زموږ تاسو اوریدونکي او موکلین به په دې پوهیږي چې خوشبختانه د پخوا په نسبت فضا یو څه ازاده شوې او خلک کولی شي چې خپلې نیوکې وکړي د رسنیو له لارې، د خواله له رسنیو له لارې. یو څه پرمختګ شوی دی ولسواکۍ د پلي کولو په پخش کې.
معاون اصغر زازه وایي چې موږ نه مننه کړې چې تاسو مو راغوښتي یاست کور ودان. مېرمنه که دا پوښتنه وکړي د سولې د خبرې چې اوس پورې روانې دي، تاسو په جریان کې یاست د بلخ د استازي په توګه، ځکه چې بلخ هم نام نه دی وایي؟
تاسو ویلي د څلوېښت کلنې جګړې اصلي قرباني چې و عام ولس ته، اوس چې په قطر کې کوم مذاکرات د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت روان دي، متاسفانه چې د پارلمان یا ولسي جرګه په جریان کې نه ده. موږ تېره اونۍ هم په مجلس کې همدا آواز اوچت کړو چې سوله د افغانانو دپاره نه ده، دپاره ده. نو بنا د ملت استازي باید په جریان کې وي چې په قطر کې څه روان دي. متاسفانه چې موږ نه پوهیږو چې په قطر کې څه روان دي.
اوریدونکو نمونو کې یو نوم د امان الله عادل دی، وکیل صاحب. نو پوښتنه دا ده چې د پښتون میشت ولسوالیو د امنیت د برقراری په مترپو اوس څه کړی دی؟ هر روز مو نظامي پوستې سکوت کوي او ګلالۍ ځوانان کې مري، څه پلان مو دی ورته؟
نامي متاسفانه ورځ تر بلې په ټول افغانستان کې خصوصا بلخ ولایت کې زیاته شوې، نه تنها چې په اطراف کې بلکې متاسفانه په ښار کې هم. د ښار کوڅې د ویرې او د وحشت په مرکزونو بدل شوي دي. موږ همدغه د ولس تشویش څو ځلې له حکومتي مسؤلینو سره شریک وو. بالاخره وزیر داخلي ژمنه وکړه چې زه ولایت ته پخپله ځم او انشاءالله هلته د امنیت په بخش کې به ژور اقدامات وکړو. هماغه و چې دوی ولایت ته لاړل، ځینې امنیتي مسؤلین یې تبدیله کړل. خو زموږ تشویش دا و چې موږ وزیر صاحب داخله ته وویل چې تر هغو چې پولیس غیر سیاسی نشي هلته امنیت کې کومک نشي کولی، ځکه بدبختانه چې په بلخ ولایت کې اکثر حکومتي چارواکي تنظیمونه او ځینې قومي جرګې پورې مربوط دي. نو دوی په یوازې دي چې ولس ته په امنیت راوړي، برعکس د ولس سره قومي سیاسي برخورد کوي. نو اوس په دغه نوي تغییراتو کې به موږ وګورو که چیرته امنیت ښه نه شو، نو موږ مسؤلیت هم دغه ده چې د ولس ستونزې او مشکلات له حکومت سره شریک کړو. او تاسو به هیږي چې اجرات خو حکومت کوي، موږ یوازې د ولس ژبه استو او د ولس تشونه مشکلات چي هغه له حکومت سره شریکو او زموږ ژمنه هم دغه ده چې د حکومت په دالیزونو کې به دا مسائل جدي تعقیبو
ان شاء الله. حفیظ میرویس خان وای چې وکیل صاحب نظم په خنه ده چې موږ د کمپاین په وخت کې تاسو ته خاص په یو فکر باندې راي درکړي چې تاسو برسوي اوس په پوره موږ د سیونن لیدل تاسو له خوانه چې هغه څه چې موږ غوښتل هغه پوره کړی نو تاسو څه جواب لرئ میرویس خان ته؟
نو خو چې کوم تعهد کړی او مخکې ما تاسو ویل چې موږ شعارونه چې هغه هغه څه وو چې دی وکیل په صلاحیت او قدرت کې وي موږ دی ولس आवाज وجدت کړی بار بار او اقدامات چې وي خو حکومت کوي یعنی خدمات دی حکومت کار دا او په خدماتو باندې نظارت موږ کار دا په دې نن نه سکالو کې په مزار کې چې کومي انکشافي پروژې پیل شوې دي متاسفانه په هغه کې اډول په نظر کې نه ونیول شوی ډیری سیمې وې چې له پراختیايي پروژو څخه محرومې پاتې شوې وې زه یو ښه مثال ورته وایم چې د کفایت څلورلارې څخه چې بیا د وزیر محمدالخان مومند څلورلارې پورې چې په دې سړک باندې تقریبا درې ولایات او څو ولسوالۍ پرتې دي او په دې سړک باندې ازدحام خورا زیات وو موږ سکالې وکولای شو تقریبا شپږ سوه میلیونه افغانۍ په پراختیايي بودجه کې شامل کړو تر څو دغه سړک عملي کاري شروع شي دغسې نورې پروژې هم دي اما چې امنیت راښه شوی وي او بشپړ عدالت راغلی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی راغلی خو موږ دا خپل کوشش شروع کړی چې هر ځای د بلخ سرنوشت په سر باندې خبرې کېږي موږ عدالت غواړو او اډوال غواړو پخوا دغه مسله نه وه پخوا قومي تنظیمي برخوردونه له ولس سره شوي دي همدغه وجه هم ده چې ناامني په بلخ کې زیاته شوه ځکه اکثره خلکو ځانونه د محلي ادارې سره بیګانه ګڼل موږ کوشش داده چې د حکومت او د ملت ترمنځ پل د ارتباط شو او هغه دوی کوم مشکلات او ستونزې چې دي هغه په ښه طریقه مسؤلینو ته ورسوو تر اوسه پورې دغه کار موږ کړی وو که څوک داسې مشخصه مسله لري چې موږ کمپاینونو کې وعده کړي او هغه مو سرته نه وي رسولي زه په خدمت کې یم چې توضیح ورکړم.
من همدغه خبره چې تاسو ده کفایت د څلورلارې وکړه د احمد عطا محمد شهریار هم لیکلی ده او مننه هم کړې ده ورسره دا پوښتنه هم کړې ده چې تاسو د چهارشنبه په عمومي غونډه کې د بلخ ولایت د برېښنا د نرخ د ټیټوالي په اړه څرګندونې وکړې هغه هم د قدر وړ دي دا مسله تر کومه ده ورسېده او مخکې څنګه تعقیبوي؟
بل څه دوه خبره اسم ده څه چې د ازبکستان څخه چې کومه برېښنا راغلې هماغه برېښنا ځینې شمالي ولایتونو ته بالخصوص بافت ته ورکول شوې او دا برېښنا کابل ته راغلې په کابل کې سیستم داسې ده چې د تعرفه د برقي برقه کټګوري ده چې د یو کیلو وات نه تر 200 پر یو قیمت ده چې څومره مصرف زیاتی کې بیا قیمت یې مچتیږي په دې کې حکمت دا ده چې هغه کوم کسان چې غریب دي چې کم مصرف لري هغوی باید کمې پیسې ورکړي او هغوی چې زیات مصرف لري هغوی زیاتې پیسې ورکړي خو په بلخ ولایت کې متاسفانه دا مسله یعنی داسې ده چې واحد قیمت ده چې د یو نه تر زر کیلوواټو پورې مصرف ورکوي هماغه شپږ اعشاریه پنځه ویشت دې کې ځینې مافیایي کړیو لاس درلودو هغوی چې دنګې ودانۍ لري قصرونه لري هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیولو سره دغسې یو تعرفه وضع کړې موږ دا مسله څو ځلې د برېښنا سره جدي مطرح کړې ده متاسفانه تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې اوس نو د راتلونکي وایي د برېښنا د افغانستان برېښنا رئیس عمومي غونډه ته غوښتنه ده او دا مسله وسره جدي مطرح کوو چې موږ په ولایت بلخ کې هم د کټګوري قیمت وړو ځکه هلته داسې غریب خلک دي چې د ورځې سل افغانۍ یا 200 افغانۍ مزدوري کوي نو د هغوی برېښنا قیمت باید ټیټ وي او هغوی چې د ورځې په زرګونو ډالر ګټي هغوی که څومره قیمت یې اوچت وي پروا نه کوي په دې کې زه تنها یم خو زه کوشش کوم او زما هڅه دا ده چې عدالت همدغه ده چې هر چاته باید خپل حق ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو درنو قدرمنو اردوونکو د شنبه ورځ د ملت استاد خبرونه کې د بلخ نه د ملت استاد ښاغلی ګل رحمان همدر صاحب ملمد چې تاسو پښتون ته جوابونه ورکړي همدر صاحب خلبه خواږه پښتون هم کوي او ترخه پښتون هم کوي نو حوصله ور سره کوي
زه بيخي په دې د بولس واکې باندې مینم او غواړم چې غوول سره کوم تشویشونه دي کوم سوالونه دي هغه رکو راسو وي زه په دې خوشاله کېږم.
صحیح من یار محمد مسئول صاحب فیسبوک کې سوال پریخه دی چې تاسو د ځوانانو د کارمندن په برخه کې تر اوسه څه کړی دي څومره بلخی ځوانانو ته کارونه پیدا کړی دي او وای ځوان چې د ټلیفون وکینو څو نظر یې جګایوي
اوبې څه ویل شي دی وازی وی چې دا کارموندنی وظیفه چې دا د حکومت ده. ما مخکې مرز وکړو مونږ د حکومت په کړنو باندې نظارت کوو. په خوا به داسې و چې سوالونه لیک کېدل، ځینو خلکو نمرې کمېدلې، د چا زیاتېدلې. اوس مونږ له اصلاحات ادارې سره ډېر نږدې نه کار کوو. هر هغه څوک چې هغه شرایط ولري او په امتحان کې ښه پارچال کې، حتما هغوی ته به دنده ورکول کېږي. یو اساسي ستونزه په ځوانانو په ټول افغانستان کې همدغه بیکاري ده. اما کاشکې یو وکیل کولای شي چې د خلکو لپاره زمینه د کار مساعد کړي. خو زما پیشنهاد خپلو موکلینو ته دا ده چې دوی دې په دغه رقابتي امتحانونو کې ګډون وکړي. که خدای وکړه په کوم اداره کې له دوی سره قومي تنظیمي برخورد کېږي، نو دا بیا زما مسؤلیت ده چې په ټول جرات او قدرت د دوی تر څنګ ودرېږم او د دوی د حق دفاع وکړم. او دا چې زه څوک چېرته استخدام کړم، متاسفانه دا د وکیل وظیفه نه ده. وکیل درې مهمې او اساسي وظیفې لري، چې یو قوانین دي چې مونږ هر ورځ په کمیسیونونو کې په دې باندې کار کوو چې داسې قوانین وضع شي چې په کې د خلکو ګټې خوندي وي. دوم د حکومت په کړنو باندې نظارت ده. هر هغه ورور چې ماته مستند مستدل اسناد راوړي چې په یوه اداره کې له دوی سره قومي یا غیر قانوني برخورد شوی، زه په خدمت کې یم. بل مونږ د بودیجې مسله ده. مونږ نهایت کوشش کړی ده چې په انکشافي پروژو کې باید اجتماعي عدالت په نظر کې ونیول شي. په دې څو کلونو کې متاسفانه په بلخ ولایت کې دغه عدالت په نظر کې نه ونیول شوی. خو زموږ تعهد او وعده د ولس سره دا ده چې په انکشافي پروژو کې به خامخا وروسته له دې نه عدالت په نظر کې نیول کېږي.
ډیره مننه اوریدونکو، حتمن خنت اخیستی. منیر رحمان کریمی سے پوښتنه کوي چې تر اوسه خپل لاسته راوړنو باندې څومره معینه استه او ځان یو بریالی وکیل ګڼئ که نه؟
تاسو پوهیږئ عبد سر چې متاسفانه په افغانستان کې جګړه ده او دا جګړه روانه ده. او دې جګړې ځینې قانوني نهادونه ډېر تضعیف کړي دي. پارلمان چې څومره قانوني صلاحیت لري هغومره به یې کار نه وي کړی. خو د تیرو دورو په نسبت ولسمه دوره کې ډېر قوانین چې پارلمان ته راغلي هغه تصویب شوي دي او د حکومت په کړنو باندې نظارت زیات شوی. پخوا به په بلخ ولایت کې یعنی یو اوسیدونکي نه شو کولی چې په یو امر دي او زیان انتقاد وکړي. خو زه ستاسو له لارې د خپلو ماکینونو ته دا وایم چې په هره اداره کې تاسو ګورئ، تاسو سره قومي برخورد کېږي، تنظیمي برخورد کېږي یا غیر قانوني برخورد کېږي، تاسو دا مسله ما پرې راورسوي. انشاءالله زه ستاسو په څنګ کې ولاړ یم او ستاسو د حق دفاع به کوم.
من کو صفات بده هم واورو. خوشحال خان نقيبي وي چې خود دې لا هم بریالي اول ځل دی چې مونږ پولیس جرګه کې داسې یو تکړه او باجرته وکیل لرو. نو تل د مسلم ولت غږ پورته کړی دولس. نو سوال دې ضرورت نشته چې
کوري ودان نه نه کړو. دې حمایت مونږ ته قوت د قلب راکوي.
تشکر. دلته بل کې میسج کمنټ کې لیکلي دي نقيب الله عاکف، پوښتنه ته وکړي چې د ولسي جرګې غړي څومره سواد لري د ده په وینا، څومره پوهه دي په دې خپلو کارونو؟ دا تاسو کوم مسؤلیتونه د یو وکیل او استاد یې ویلي، آیا وکیلان به د ټول پوهېږي چې زه څه دپاره راغلی؟
دا مهمه مسله ده. خو اساسي قانون شرط نه دی ښایي څوک چې د ملت رایه اخلي هغوی ته یوازې سند ویلی یا هغه تحصیلات هم دي ویلي. دا چې پارلمان یو ولسي جرګه مقننه قوه ده، ما الحمدلله زه حقوق کې مې زده کړې کړي او زه د بافله پوهنتون څخه فارغ یم. زه په قانوني حقوقي مسایلو باندې پوهېږم. تر خپل وسه کوشش کړی ده چې کوم قوانین چې مونږ ته راځي په هغه کې ملي او اسلامي ارزښتونه نغښتي وي، مونږ د هغوی لپاره کار کوو، هغه تصویبوو او لابي هم ورته کوو. قانون تحصیلات مې دي مشخص کړي چې دا یو نقص ده. د ولایتي شورا دپاره دولسم صنف ویلی ده، د ولسوالي شورا دپاره. خو متاسفانه هغه څوک چې پارلمان ته راځي هغه ته یې تحصیل معیار نه ده ټاکلی. زما په اند هر هغه څوک چې پارلمان ته راځي باید له حقوقو څخه فارغ وي.
ته یو عادي غوندې سوال به نه وي خو ولس ته نو وایي. زما پوښتنه دا د وکیل صاحب نه چې دا وکیلان څومره معاش لري؟ وایي دا یو وکیل د دوه کال څنګه زر دسې میلیونر کېږي؟ وایي
خدا خو مهمه پښتنه ده. د زه خو د خپل معاش په رابطه وایم، زه د مونږ د میاشتې 200,000 افغانۍ معاش لرو. خو تاسو باور وکړئ چې د ولس ستونزې او مشکلات دومره زیات دي چې دوی روزمره په سلګونو ځوانان او زموږ مکرین مراجعه کوي. مونږ په ولایت کې هم دفتر لرو، په مرکز کې هم لرو. یعنی سړی صادقانه وای چې په معاش باندې وکیل گزاره نشي کوي. دلته اکثره کسان چې پارلمان کې دي دوی شخصي تجارتونه لري، او خداده چې په لومړی ځل چې دوی ځان کاندیدوي یو سب اداري فورم ده هغه ډکوي، او کال په کال باندې هغه دوباره مخانه بری کوي. خو زما له موکلینو څخه هم غوښتنه دا ده چې دوی باید خپل سیاسیون یا خپل نمایندګان باید وڅاري، حتی دوی باید په دې باندې پوه شي چې زما وکیل سهار چای کې څه شی خوري. یعنې دا د ملت وظیفه هم ده چې خپل وکیلان وڅاري او د دې کړنو باندې نظارت وکړي. که چېرته خدای وکړه کومې وعدې چې دوی له ولس سره کوي هغه نشي پلي کولی، نو بیا په راتلونکي کې د دوی ډېر احتیاط نه کار واخلي. هغه چاته د رایه ورکړي چې پاک سړی وي او د دوی په درد باندې درمند وي او د دوی خاص استازیتوب وکړی شي. یعنې دا پوښتنه ملت ته هم ډېره زیاته متوجه ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د ملت استازي د ونې خبرونه ندرنو دونکو نن خبرونه کې را سره د بلخ نه د ملت استازي ښاغلی ګل رحمان همدر صاحب ملمه دي چې د فیسبوک د لارې راغلو پښتنو نه جوابونه ورکي. همدر صاحب، عابد غنی په نوم یو اردن کې میسج کې لیکلی دی چې کدا پښتنو ته وکړي چې کله د وزیران مقرری کې تاسو ته رائے دبر راځي، وای دی کې خلکو سره ډېر سوال نه چې د وکیلان صاحبان چې دی هغه هغه څه چې باید وکړي هغه نه کوي او معاملې کېږي د دوی په وینا باندې، تاسو څه وایئ چې داسې کېږي که نه کېږي؟
په دې دوره کې خو تر اوسه موږ ته وزیران د رایې په خاطر نه دي راغلي. اوس تقریبا یوه میاشت کېږي چې د ځینو نومن وزیرانو اسنادونه راغلي. اصول دا ده چې په کمیسیونونو کې دوی په اسنادو باندې او دوی کمیسیونونو ته راوغواړي، له دوی نه پوښتنې وکړي، ځکه زیاتره پوښتنې په تالار کې نشي کېدای. د قانون په رڼا کې او د ولس سره چې کوم تعهد دوی کړی باید هغه چا ته رایه ورکړي چې هم تعهد ولري هم تخصص ولري. په کار خو همدا ده، اما ځینو مواردو کې زه دا منم چې متاسفانه قومي او سیاسي او تنظیمي برخورد کېږي ځینو نومن وزیرانو سره، چې همدغه وجه ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې. یعنی هر هغه څوک چې وزیر کېږي هغه ته باید ملي مسالې مهمې وي، نه د قوم او ګوند. او دا د ټول وکیلانو مسؤلیت ده چې د دوی اسناد ارزیابي کړي، د دوی گذشته وګوري، نیکنامه وي، او د دوی برنامو په اساس باندې ورته رایه ورکړي، نه د قوم او د تنظیم په اساس باندې.
دلته اردن کې پښتنه پریښي ده شاه محمد یوسفزي صاحب وکیل صاحب، پښتنه دا ده چې د خبرو سره د ولایت نور وکیلان د برخه نور وکیلان هغه ملګرتیا کوي که نه کوي، که نه ملاتړ کوي نه مخالفت کوي، څه رقم ستاسو د یو بل سره همکاري صمیمیت دی؟
دا مهمه مسله ده. په ولسواک نظامونو کې متاسفانه په فردي شکل باندې کار نه کېږي، نو پارلمان کې چې په کومه موضوع باندې بحث کېږي بالاخره تصمیم په هغه کېږي چې انتخابات وشي او هغه چې اکثریت رایه واخلي. موږ دا کوشش کړی یو سیاسي ذات معلوم ده چې کله موږ د کمیسیون له لارې ګټونکي اعلان شو ما تازه ګلان واخیستل، او د ټولو وکیلانو د برالي وکیلانو کور ته ورغلم، او هغوی ته مې د مبارکۍ تر څنګ د همکارۍ او د یو ځای کار کولو پیشنهاد وکړو. موږ لګیا یو کوشش کوو چې موږ په مجموع کې یولس کسه د بلخ ولایت استازي یو، موږ ته باید ملي ګټې او د بلخ ولایت هغه مهم مسایل نو باندې باید کار وکړو. که هر چا ځان ته کار وکړو ځانځاني وي نو بیا نتیجه ښه نه ورکوي. موږ هڅه او کوشش کوو او امیدوار یو چې ځینې پراختیایي پروژې چې دي او د امنیت مسله چې ده موږ باید سره په ګډه کار وکړو. ځینو مواردو کې داسې هم شوي دي چې یو چاته د ولس تر ګټو نه متاسفانه د قوم او د ګوند ګټې مهمې شوي دي، اما موږ کوشش کوو چې یو ځای سره کار وکړو.
دلته د اردن کې پښتنې هم ډېرې دي، یو ځینې سوال له ما سره هم دي. زه به یو سوال تاسو نه شخصا وکړم چې څومره رابطه ده د خپل موکلینو سره، تګ را تګ څنګه کوي، رابطه څنګه کوي، ناشته چرته کوي، میاشته کې ودلې ویني، څه رقم خپل بیرته اړیکه ساتي چې کوم هغوی د غوښتنې کوي په کوم شکل کې تیاوري؟
دا رابطه ډېره مهمه پوښتنه ده. بدبختانه په افغانستان کې ولس سره دغه د کمپاینونو په وخت کې رابطه ډېره زیاته وي، چې کله انتخابات ختم شي نو بیا یو هغه د وایار له کوڅې تیر کړه او رنګ یې هېر کړه. اما زموږ ماکرین او د بلخ اوسېدونکي په دې پوهېږي چې زه دوامدار سفرونه کوم مزار ته، او د تیاری له لارې یا روزمره دوه درې پرواز دي. اصولي وظایف داخلي خو داسې دي چې موږ د منی وړي رخصتیان لرو چې څنګه خلک دي د دې رخصتیان فلسفه باندې څه چې باید سړی لا شي په خپل ولایت کې اوسېږي او د مواکینو یا د ولایت کې کوم ستونزې مشکلات چې دي هغه واوري بیا هغه راوړي په مرکز کې له حکومت سره شریکي زه دې تر څنګ چې په رخصتۍ کې زم دوامدار سفرونه لرم او د مواکینو په دې ښه پوهېږي چې زما مزار طرف ته احمد زیات ده
د مدار خبره موکړه دلته نصیر القدس صاحب سلام کړه د مدار شریف خان نه وې دوه مسلو برکه کتا سو وې سپور سکړې مونږ ته وېستې یو د غلو مسله ده د غلاګانو او بل د برق د بل یا د مسول موضوع ده مدام چرته ورسوله
او ما مخکې مرزو کوچ امنیت مسله ډیره مهمه مسله ده مونږ یوازې دوه مر مسولیت لرو چې د ولس کمیستونزي مشکلات او وختلې چې دي دا ول حکومت سره شریک کو او موږ بار بار یعنی نه تنها چې په عمومي غونډه کې په خصوصي غونډه کې وزیر صاحب دفاع ته ورغلی او داخله ته ورغلی او رئیس امنیت دې ته ورغلی او د دې ستونزې مشکلات مو سره شریک کړي او دوی له موږ سره ژمنې کړي چې موږ اصلاحات راوړو او په بلخ ولایت کې په دې ورستي یو میاشت کې قومندان د امنیت تبدیل شو اخر د امنیت تبدیل شو مدیر د جنایي تبدیل شو والی تبدیل شو معاونین تبدیل شو دا تبدیلیان زمونږ د غوښتنو په اساس شو البته مونږ به چا د تبدیلی غوښتنه نه کړې مونږ له حکومت څخه غوښتنه کړې چې خلکو ته باید یو ډاډمن فضا رامنځته کړي نه تنها چې په اطراف کې بلکې د مزار شریف په زړه کې هم وسله وال غلاوي کیږي په لسګونو قمارخانی دي ولس ډیر ناراضه ده نو د همدغه غوښتنو په اساس د همدغه فشار په اساس حکومت یو سره تغیرات راوستي مونږ منتظر دي ته چې د نوی والی صاحب د معاون صاحبانو او د امنیت قومندان کرنی وګورو که چېرته دوی ونه شو کړی چې امنیت راولي نو مونږ به بیا هم د دوی اواز وچته او بیا هم په حکومت باندې فشار راوړو چې ولس ته باید یو ډاډمنه فضا مسته کې نو اوریدونکي ته باید په دې پوه شي چې مونږ قاریه یا اجرایه قوانه لرو چې لاسو په خپل امنیت ونیسو مونږ یوازې په حکومت باندې فشار راوړایستای شو او دغه فشارونه واجو چې په محلي اداره کې ژور تغیرات راغلل
دلته اردن کې وای همدر صاحب غلام محیدین زلان صاحب تاسو ورسره وعده کړی و نه پوهی تاسو به یاد دي کنه چې تاسو به دا یو کیلو د برېښنا د شپږنیمو نه راکموي افغانیو نه و نور ولایتونو کې دوه نیم افغانۍ دي وسم دلته شپږنیمې دي
ما مخکې په دې باندې د څه بارز وکړ چې په کابل کې له دوه نیم افغانۍ نه شروع کیږي تر لس افغانۍ پورې څومره چې د بار مصرف زیات شي قیمت یې اوچت کیږي مونږ همدغه سیستم غواړو په مزار کې هم پلی کړو یو ځل پلی شوی و خو متاسفانه هلته ځینې فیوډالان ورته وایي سرمایهداران ورته وایي چې ډېرې لوکسې ودانۍ او قصرونه لري او د هغوی د برق مصرف ډېر زیات ده هغوی په وړاندې مخالفت وکړو زه اوس کوشش کومه او هر ورځ د حکومت په دالیزونو کې همدې پسې یم چې په بلخ کې هم عیني سیستم چې په کابل کې دی باید په بلخ کې پلی شي ځکه هلته 80% داسې کورنۍ دي چې د برق مصرف کم ده خو 40% چې زیات ده هغوی په وړاندې مقاومت کوي مضمون حتی کوشش ده د راتلونکې اونۍ د برېښنا رئیس عمومي غونډې ته راځي او به انشاءالله مونږ مونږ سره وعده کړې چې مونږ طرحه د رئیس جمهور ته ورکړې ده او بانک جهاني چې په دې مسله کې داخل لاغوی ته مو ورکړې دا ستونزې مشکلات شته ځینې ولایتونه دي چې هلته یو کیلووات برق تقریبا 50 افغانۍ ده په غزنی او قندهار کې خو هغه جنریټری برېښنا ده خو مزار کې د فرق دا د ازبکستان برېښنا ده باید د کابل کم کټګوري چې ده هغه په مزار کې باید پلی شي او مونږ مظاهره وکړله او څو ځلې مو اواز پارلمان کې اوچت کړی او دا به انشاءالله تعقیب زمونږ وعده ده که چېرته نتیجه یې ور نه کړې بیا به مونږ راځو ولس ته به مراجعه کوو چې ما خو دومره منډې وکړې نتیجه یې ور نه کړې چې راځي اوس واټونو ته راووځو
تا چې موږ تاسو سخت پوښتنې کوو دا هم ور جواب وغواړو نو هغه ستاینه څه کړي هم به د تور سوچ امانت در ورسیږي انجنیر هدایت الله ګلزه صاحب وی وکیل صاحب همدر د نور وکیلانو په پرتله تر یو حد خپل مسولیت او مکلفیت ادا کړي وای بریالي دی وی
کور ودان
مننه ورسته شیبه کې دوه پوښتنې راغونډو او ما هغه بل پروګرام خلاصه کړو استاد نه مننه وکیل صاحب اول دوه درې ترجیحات هم سده دینه مخ کې څه فکر لري سبا نه وضعیت توجه کوي خپل ولست لپاره
زمونږ لپاره مهمه مسله دا ده چې په ولایت بلخ کې هیڅ قوم باید د دې احساس ونه کړي چې زه یعنی احساس د بیگانګۍ باید ونه کړي. زموږ هڅه دا ده چې یعنی خدمات د ټول لپاره باید یکسان وي. دا ډیر وخت نیسي، نونس کاله په بلخ ولایت کې محرومتونه وو او په دې باندې ټول پوهیږي. زموږ هڅه او کوشش دا ده چې دا محرومتونه باید ختم شي او ولس باید د دې حق ولري چې خپل آواز اوچت کړي. د قوم په نامه، د ګوند په نامه باید څوک ونه رټول شي. مهمه مسله دا ده. بل مسله زموږ لپاره دا ده، د امنیت مسله ډیره مهمه ده او چې زموږ خاریان او د بلخ ولایت مجموع کې اوسېدونکي له دې څخه شاکی دي. موږ به په حکومت باندې خورا فشار راوړو چې امنیت ښه شي، خو امنیت تنه د بلخ مثلا متاسفانه په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په دې کابل کې هم خراب شوی. خو یو شی ده چې اساسي قانون ولس ته د حق ورکړی، یعنی ولس هم باید په هر مورد کې چې دوی ګوري که وکیل غیر قانوني کار کوي، که د یو بل مسؤل غیر قانوني کار کوي، دوی باید خپل آواز اوچت کړي. او که دوی نه شي اوچتوي په منطقه کې، دوی باید خپل مشکلات له موږ سره شریک کړي. یعنی دا ډیره مهمه مسله ده چې ولس باید بشپړه ازادي ولري. درېیمه مسله چې دا ده، د انکشافي پروژې چې دي، زه بیا هم وایم چې بلخ ولایت کې په دې 1900 کال کې د ځینو سیمو سره قومي برخورد شوی ده. زموږ هڅه او کوشش به همدا وي چې په راتلونکي کې هغه سیمې چې د انکشافي یا تختهیي پروژې څخه محروم پاتې دي، موږ باید د کلنۍ بودیجه چې انکشافي راځي دا به په هغه کې انشاءالله شامله وو. وروسته هغه غوره مثال ما ته دا درکړو چې د کفایت نه وزیر مودود خان سره لارې پورې چې درې ولایت او څو ولسوالۍ په دې مسیر باندې پرتې دي، اما دا چې محلي ادارې سیاسي برخورد کړی خپل شارکونو ته څلور سړک څلور لاینه سړک بولې، خو دا سړک دوی نه ده جوړ کړی. نو زموږ کوشش دا ده چې پراختیایي پروژو کې باید اډول په نظر کې ونیول شي.
مننه کو ګل رحمان همدر صاحب چې خبرونه کوم برخه وخت ملت استاد خبرونه کې مسته پیغام د زړه خبره ولسته موږ د راډیو د لارې څخه سوي اوبسې.
اول خو له تاسو څخه ډېر مننه کوم چې دا یو برنامه مو زړه کړی چې موږ ولسته به ولسته پوښتنه ته مخامخ جواب وایو. زما د خپل دردېدلی ولسته څخه مخته دا ده چې اساسي قانون تاسو دا حق ورکړي چې حاکمیت دی ولسته. تاسو کوشش وکړئ چې کوم ځای کې ستونزې وي، مشکلات وي، د یا خپل آواز اوچت کړئ یا تر مای راورسوي. ځکه موږ هم علم غیب ورته وایي نه لرو چې په فلاني سیمه کې څه ده. یعنی قدرت او حاکمیت د تاسو ده، باید په ټولو مسایلو کې په صحنه کې باید حضور ولرئ. هیڅ وخت داسې فکر ونه کړئ چې دا د وکیل مسؤلیت ده، دا د والي مسؤلیت ده. نه، څومره چې موږ د ځان او د کورنۍ په نسبت مسؤلیت لرو، د ټولنې په نسبت هم لرو. امام تاسو ټاکئ، کلان تاسو ټاکئ، خیردار تاسو ټاکئ، وکیل تاسو ټاکئ، رئیس جمهور هم تاسو ټاکئ. نو بنان اساسي قانون تاسو ډیر غټ صلاحیت درکړی. هر مسله چې ګوري حضوري راشي، د ټلیفون له لارې، د هر لارې نه موږ پیدا کړئ او موږ سره دا مسله شریک کړئ. په خو کارو کې موږ ملاتړ وکړئ. خدای موږ له کوم اشتباه کوله راشي چې دا کار ستاسو یې، ځکه زه ستاسو استاد یم او ستاسو ژبه یم. څه چې تاسو ماته وایي هغه به زه په حکومت کې مطرح کوم. چې تر هغه تاسو موږ ته خپل ستونزې او مشکلات راونه رسوي، نو موږ به څه شی وایو. بل زیات اساسي ستونزې چې د ځوانانو ده، د بیکاری مسله ده، دا متاسفانه په ټول افغانستان کې ده. کاش کې وکیل کولای شوای چې د خپل موکلینو لپاره زمينه د کار مسایره کې. اما زه تاسو ته تاسو سره تعهد کوم او زما ژمنه ده چې تاسو په دې رقابتي پروسو کې شرکت وکړئ. هیڅ وخت نه امید کېږئ مې چې دلته درغلی ده، فساد ده. دا تر یو ځای پورې د اصلاحات اداري پروسه شفافه شوې ده. فرمی واخلي آنلاین خارپورې کوي، په امکان کې شرکت وکړئ. په اداره کې تاسو ولیدل چې تاسو ته یې فرمانه درکوله، تاسو سره غیر قانوني برخورد کوو. نو زه بیا په ټول قوت څنګ کې ولاړ یم. یوازینۍ د حل لاره همدغه ده چې موږ دغه رقابتي لارو څخه حکومت کې دندې پیدا کړو، تر څو د ولس لپاره مستر د خدمت وګرځوي.
ډېر ډېر مننه محترم ګل رحمان همدر صاحب، د بلخ نه د ولایت استاد په توګه راغلی او موږ سره خبرې وکړې. کور مدن صاحب
سلامت اوسئ، ډېر مننه.
درنو درنو کوم دې سره موږ د نن ورځې د ملت استاد خبرونه هم پاتې رسیږي. تاسو نه اجازه غواړم. خیر ورځ، ښه شپه، الله حافظ.